په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی نند باجوړ په مرکز خار کې د امن پاسون په نوم په یوې لوی ولسی غونډه کې د غسیمې د امنیت غوښتنه وشوه. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د خیبر پختونخوا د نام نه پر مسله باید ګڼګوندیزه غونډه جوړ شي. او جرمني ویلي اروپایي ټولنه به د امریکا د ګمرکي تعرفو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. خبرونه تفصیل نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د امن پاتون په نوم غونډه وشوه چې ورته د ګوندونو مخکخ سیاستوالان، فعالان، کاروباریان او ګڼ ولسی وګړي ورغلي ول. د باجوړ د سوداګرو ټولنې په همدې مناسبت په ټوله ضلع کې کاربندیز اعلان کړو. پاتون ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوالو پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید وویل پریکړه کړې چې د باجوړ پر خاوره هیڅ جنگ او ټوپک نه مني او نه هم د عسکري اپریشن منلو ته تیار دي. د پاکستان په پارلیمان کې د باجوړ په خوانی استاذي شابودین خان هم پاتون ته وینا وکړه. وی ویل چې د باجوړ امنیت دومره خراب شوی چې نه مذهبي او سیاسي مشران، نه د ګوزن واکسینی ډلې او نه هم د پولیسو او پوز سرتیری او مشران محفوظ دي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې د نام نه ختمولو لپاره یو موټی شي. د باجوړ د خار امن پاتون ته په وینا کې د یو شمېر نور ګوندونو سیاستوالو هم د امن لپاره د مضبوط غږ اوچتولو پر خبره ټینګار وکړ. د باجوړ د امن پاتون ارزښت ترغې ورستلا زیات شو چې د جولای پر لسمه د عوامي نشتل ګوند ځایي مخکخ سیاستوال او دینی عالم مولانا خانزیب دې غونډې ته د خلکو وربلولو پر مهال ل خپل ساتونکو سره په وسلوال برید کې ووجل شو. داغه حملې ذمہواری لا هم چا نه ده منلې. په ان وخت کې د پاکستان حکومت او پوز وایي چې د وسلوالو تر ختمولو پورې پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي د خیبر پختونخوا د نامنای پر مسله د خبرو لپاره باید ګڼګوندیزه غونډه وبدل شي. نوموړي چې د جولای پر 12مه د پیښور په مفتی محمود مرکز کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې په صوبه کې نامنی تر بل هر وخت زیاته شوې او وسلوال خلکو باج اخلي. نوموړي د ترهګرې پر ضد پاکستان پر تګلارې نیوکې وکړې. ویل چې ریاستی ادارې د وسلوالو په ځپلو کې ناکام شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې د جولای پر 12مه په باجوړ کې د عوامي نشتل ګوند د مخکخ سیاستوال او دینی عالم مولانا خانزیب وژنه هم یاده او د غل کورنۍ او د ګوند ملګرو سره خواخوږي شریکه کړه. د 2004 لزدي کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال بریدروسته د پاکستان سیاسي ګوندونو په یو ګډه غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان منځوري ورکړې و. خو ځینې سیاستوال شکایت لري چې پر هغه پلان لازم عمل ونه شو او لوجه نامنی د کمیدو پر ځای لا زیاته شو. په ان وخت کې د پاکستان حکومت او پوز وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. د خیبر د یو قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافعي وکیل وایي موکل یې له 13-12 ورځو راهیسې غیب دی او دته هیڅ معلومات نشته چې پولیسو چیرته او په کومه مقدمه کې بندي کړې ده. اډوکیټ جنید خان وزیر د جولای پر 12 مشال لوته ویل د ملک کوکی خیل پر ضد درج شو ټولو اف آی آرونو کې د غزمانتونه شوې دي. خو د جون پر 13مه د اټک پولیسو بیرته نیولې او دوی ته درک نه خی.
اس پت نه لگی چې ملک نصیر چرته دی او چا سره دی چې مونږ ڈی پی او نه تپوس وکړو اگر تا ویل مونږ ته پتا نشته. ملک نصیر باندې ټوټل 14 ایف آی آر دی چې پاکي پټولو کې ضمانت شوی دی.
ملک نصیر کو کې خیل د 2024 د دسمبر پر 23مه د جمرود پولیسو د ریاست ضد ویناو په تور گرفتار کړو. د پښتون قومي جرګې مرکزی بیان ملک برکت کو کې خیل مشال وړي ته ویل چې دوی د جولای پر 12مه په جمرود کې په یو احتجاجي مظاهره کې د ملک نصیر کو کې خیل د بازیابۍ غوښتنه وکړه. نو موړي زیاته کړه چې جرګه پلان لري یو نه ورستا هم په جمرود کې احتجاجي ناشته پیل کړي. تاسو مشال لري ته وګي یو د جرمني د مالی وزیر د جولای پر 13مه ویل ک واشنگتن د دوړخیز تجارت په لړ کې عادلانه چلند و نکړي نو اروپای ټولنه به اړه شي چې د امریکا د ګمرکی تعرفو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. لارس کلینګبایل دا خبره د جرمني یو ورسپانې ته په مرکه کې کړې او زیاته کړې ده چې له امریکا سره جدي او حل محوره خبرې ترې لا هم اړینې دي. دا لاغه وروسته دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جولای پر 12مه اعلان وکړ چې اروپایي اتحادیه او مکسیکو به د اګست له لومړۍ نیټې څخه د 13% درنو تعارفو هدف وي. خو د جرمني د مالی وزیر ویلی اروپا هوډمنا او متحده ده او د ځان لپاره یو عادلانه تړون غواړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. په باجوړ کې د امن پاسون په نوم یوې لوی ولسی غونډې ته په وینا او کې ځایي سیاسي مشرانو او وسلوالو او ریاستي ادارو دواړو غوښتل چې نور د سیمې خلک ژوند ته پرېږدي.
نه په ټوپک باندې شریعت راغې، نه په ټوپک باندې امن راغې.
د خیبر دیوبندی قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي موکل یې له پنجاب پولیسو سره دی، خو دوی ته یې درک نه ورخی. د پښتون قومي جرګې ویاند وایي د نوموړي د مندلو خلاصولو لپاره احتجاج پیل کړی دی.
باب خیبر باندې احتجاجي غونډه وه او مطالبه دا وکړه کوم چې د بازیاب کړی شي.
او د منځنۍ کورمې د ځینو کلیو اوسیدونکي د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
صرف په موبایل باندې سیګنل وي خو ربطا نه کیږي، مو سره د مرانه مور سلوک ما کیږي.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ تھا براشو د جولای پر دیا لسما د باجوڑ په مرکز خار کې د امن پاسون پنوم غونډې ته پوینا کې د سیمې سیاستوالو او د کاروباری ټولنې مشرانو د پاکستان لري ساتو وختل چې د دوی امنیت ټینګ کړي. په غونډه کې چې زرګونه خلکو پکې ګډون وکړ پر وسلوالو هم سکیورټی دارو غږو شو چې ټوپک کیږدي او د امن په مخه خبرې وکړي. ځینو ویناوالو د سیمې د امنیت ذمہواري یوازې پر ریاست واچوله او ویل چې له خلکو باید د وسلوالو د مخبرای تمه ونه لرل شي. د باجوړ امن پاسون پرم د غونډه لاغه وروسته شوې چې وسلوالو د جولای پر لسمه د عوامي نشتل ګوند یو ځایي مخکخه او دینی عالم مولانا خانزیب په شنډه موړ سیمه کې هغه مهال په ډزو واجه چې نوموړي د همدې غونډې لپاره کمپاین کاوه. د باجوړ انتظامی په پاسون کې شو سرګندونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له ځایي مشرانو سره په غونډو کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړ پاتون غونډه کې غوښتل شوی دوه فرقونه باید ټوپک کې دي چې عام خلک ته امن سره ژوند وکړي. دغه غوښتنه د جمعیت علما اسلام فیډلې باجوړ مشر او پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید په 14 جولای خار کې ولسی امن پاتون ته کړی او د لا زیاته کړی چې دوی په هیڅ ډول ټوپک او جنگ منلو ته او نه کډوالې ته تیار دي. سیاسی او سماجی ڈلو د کاروباریانو د اتحاد او گن شمیر نور خلک هم ورغلی. د پاتون غونډه د پاره اعلانونه تیر هفته شیو، خو د دغه غونډه د پاره یو فعال او د عوامي نېشنل ګوند مولانا خانزي په 10 جولای شنډي موړ کې نامعلومه ترنو هغه مهال وژو چې هغه د دې غونډه د پاره مهم چلاو او ناوګي ته خپل ګاډي کې روان وو. دغه غونډه له پزرګونو خلک هم ورغلی، هغه ته بیا د پولیسو لخوا هم د امنیت لپاره سخت انتظامات شول. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د اسمبلی په خواني غړي سید اخوندزاده چټان هم دلته ورغلی. دغه پاتون غونډله د سیاسي او سماجی ډلو د کاروباریانو د اتحاد او بزرګونو خلک هم ورغلی، هغه ته بیا د پولیسو لخوا هم د امنیت لپاره سخت انتظامات شول. دغه پاتون غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند باجوړ صدر ګل افضل خان هم خبرې کړې.
د شهادت مخکې دوه ورځې د شهادت په کوله امیدان ولاړو کنه ولاړو ولاړو تما ته وې کتنا مخبری کوا نظم مخبری کار دے نظم وشتر اغسطل کار دے دستا کار دے چہر چک دہشت کر دے تو اگر ٹی ٹی پی کوغه دایښ دی، کوغه ریاست دی، کوغه صوبایي حکومت دی، کوغه مرکزی حکومت دی.
ونډه د خار تحصیل په لوی سرک چې د لوبو د میدان سره اړوند پکې جوړه شوې وه. هغلته ورغلی د خار باجوړ د کاروباریانو د اتحاد مشر سید واجد علی شاه هم وینا کړې. هغه ویلي دي چې دوی ته به د اتفاق ضرورت وي او باید د باجوړ خلک خپل منځي کرکې ختم کړي او د امن لپاره کار وکړي. اغلتا د نورو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې غړی نثار باز هم ورغلی. هغه وویل چې د مولانا خانزیب وینه هیڅ یو چاته نه معاف کوي او دوی د ریاست د مولانا خانزیب قاتلین غواړي. دغه پاتون غونډې له ورغلی سره سپینې جنډې هم وي چې په ګڼوي امن یا موږ امن غواړو لیکلی. د باجوړ انتظامی یا سکیورټي ادارو خو د پاسون غونډې په غوښتنو لات څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې هغلته د قومي خلکو سره په غونډو کې د باجوړ انتظامیې پولیسو او د ملیشیا ځواکونو مشرانو ویلي دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې او له خلکو یې هم غوښتلي دوی سره باید د امنیت په راوستو کې مرسته وکړي. دغه پاسون غونډه په دې خبره ختمه شوه چې دوی په هر ډول امن غواړي. غونډه کې خود راتلونکي لپاره څه تګلاره نه ده ټاکل شوې. البته هغلته د امنیت ترڅنګ د ټولو مسلو د هواري لپاره اکشن کمیټي امکانات دی په راتلونکي کې کومه اعلامیه جاری کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د خیبر پختونخوا پر نام نه د پدغه مسله د خبرو لپاره باید ټول ګنګوندیز غونډه جوړ شي. نوموړي چې د جولای پر 12مه د پیښور په مفتی محمود مرکز کې یو خبرګان کانفرنس ته وینا کوله. موبایل چې د وسلوالو عملداري په هیڅ صورت نه مني او دا چې پر ضد یې باید له پوره قوته کار واخیستل شي. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ترګرې پر ضد د پاکستان ریاست پر پالیسیو نیوکې وکړې. دا په داسې حال کې دا چې په کبالي ضلعو کې د نام نه پر ضد د ولسي غونډو لړۍ پیل شوې ده. بل پلو حکومت ته پوز وایي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره یې هدفي د هغوی پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا جمعیت علماء اسلام فیډ له مشر مولانا فضل الرحمن وای صوبه کې د امن اومان وضع ډیر خراب ده. د کورن څوک په امن کې بهر نشي وتلی. وای باید مخالف ګوندونه په دې اړه ټول ګوندیز غونډه راوبلی.
آج آپ اپنے گھر سے باہر ہی نکل سکتے، نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. تو اس وقت صورتحال بالکل
نن تاسو د خپل کور بهر نشي وتلی چې وزه نو سل ځله په سوچ کوي. نو دا وخت صورتحال داسې دی چې عام ولس ژوند ډیر غیر محفوظ دی او که په دې اړه مخالف ډلې رابطه کوي موږ به خامخا خبرې کوو. موږ دا هم غواړو چې صوبه کې ټول ګوندیز غونډه په دې باب لاره وغواړو. د ټولو ملګرو په مشوره به د دې صورتحال مقابله کولو کړنلاره به جوړه کړو. صبح کے دوسل والا ڈولو دا کاروائن اور دد لخوا د بتو اور پیسو غختل و پبابلہ دی ویل چدا ہر سد اسلام اور شریعت خلاف تھی. اوائے منگ پیو صورت کے ہم دوسل والا ڈولو ریٹ یا عملداری نہ تسلیم ہو.
اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر آپ مسلمان ہیں.
عجیبہ خبر دادا کچر تو دویلا پیسے اور کبھی نو مسلمان ہی اور پیسے نہ اور کبھی نو بیا واجب القتل ہی. منگ پیو شکل کے ہم دوسل والو ریٹ یا عملداری نہ تسلیم ہو اور دوی غیر شرعی او غیر اسلامی گامونه پورته کوي. د پاکستان د عالمانو او د افغانستان د عالمانو متفقه فتوا خلاف کوي وطن وسله را بچتوي او مسلمانان په ژوند تنګوي. خو بل خو ریاست هم د اولس لپاره هغه کردار نه لوبوي چرته چې د دوی خپل مسله را پورته شي نو هلته رد عمل هم کوي. خو د اولس په معاملې کې دوی تماشبین جوړ شي وي.
عوام کې معاملې پر وو تماشای بنه رہتے ہیں.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع د امنیت پړه دی ویل چې روزانه نوې کم خبر راځي. د بدم نه یو غټه خوي او دا صبح ډیره د بدم نه ښکار ده او دلته حکومت پر ځای ده دي چې امن پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړي نه هغوی هم دا وسلوالو لا بته ور کوي
یہاں کی روزانہ کی تازہ خبر جو ہے
تدیزے روزانہ تازہ خبر خو ہمیش لپارا د بدم نه وی باجوڑ کے زمون دا یزوان شہید شو ز په هغه د باجوڑ اول سرا او د هغوی ګون سرا خواخوږی کوم نو دا صبح تر ټولو زیات د بدم نه ښکار ده او زما رپورٹ دادی چې زمون حکمرانان وسلوال لړلتا بته ور کوي نو چې هغوی خپل حفاظت د بته او رشوت لاره کوي نو بیا و ترهګری سرنګ ختميږي
تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی
خو دا خیبر پختونخوا صوبہ حکومت دغه تورونه وار په وار رد کړی دی او د حکومت سربیر د پاکستان پوز هم وخت په وخت دا خبره تکرار کړي چې صوبہ کې په خصوصي توګه قبایلی ځلو کې د امن پر ځای کول لپاره د دوی هلې ځلې روان دي او د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات هم دوامدار دي
شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوک پته ده هلته ورشي تبصری پرېږدي او ویډیوګانې لملګرو سره شریکی کړئ
تاسو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر د یو قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي موکل یې له 13 ورځو راهیسې غیب دی او د ته هیڅ معلومات نشته چې پولیسو هغه چیرته او په کومه مقدمه کې بند کړی دی د وکیل په خبره د کوکی خیل په 14 اف آی آرونو کې زمارتونه شوي دي خو د پنجاب پولیسو پرته له کومې وجهې خولو بیرته گرفتار او یو نامعلوم ځای ته بیول دی حکومتي ادارو یا هم پولیسو په دې اړه سندي ویلي خو په یوه وخت کې د پښتون قومي جرګې بیان ویلي چې دوی پلان لري د کوکی خیل د بازیابۍ لپاره په جمرود کې احتجاجي ناسته پیل کړي ملک نصیر کوکی خیل د 2024 د دسمبر پر 23 د جمرود پولیسو د ریاست ضد ویناو په تور گرفتار کړو د فرهاد شنواری رپورټ اورو
د ملک نصر کوکی خیل د مدافع وکیل جنید خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د جون په 13 نیټه په راولپنډی کې د ترګرې ضد یو عدالت د موکل ته په خیری دوه اف آی آرونو کې ضمانت ورکړ او چې دوی رخصت کول لپاره اټک جیل ته ورغلل نو هلته نه پولیسو پورته کړ او تر نن ورځې پورې دا نه معلومه چې کوم ځای ته وړای او یا هم په کوم بل اف آئی آر کے نیول شوائے
تروسا پرا دای بے درکا دے ایس ویر اباؤٹ پتیا نلگی چا ملک نصیر چرتا دے او چا سرا دے چا مونگ ڈی پی او نا تپو سوکا اغرا تاوی لن چا ما ہو جسٹ سیکیورٹی ورکا ولی دے پرا ذرا غلے والبا کی مونگ تے پتا نشتا ملک نصیر باندے ٹوٹل 14 اف آئی آر دی چا پا کے پٹولو کے زمانت شوے دے
جنید خان وزیر زیادہ کڑا چا پولیس سرا دا اختیار نشتا چی او ملزم سلی رشتو ساتو نزیاد لزان سرا پا بند کی وساتی
سیب کم کس چی پولیس ایریسٹ کی آغا با ویدین 24 ہورز کوڈ کے پروڈیوس کوی آرٹیکل 10 دا کلیرلی ویلی دی چی کم کس ایریسٹ شی یا ڈیٹین شی آتا با ریزن آف ایریسٹ اور ڈیٹین اوخائے او دتا بار حق ورکاوے چی دے دی زاند خبرا خپل وکیلو کی چی آغا وکیل لائی ڈیفینڈ کی او دلتا ملک نصیر تا ندی وکیل کا ولو دے پر اس رائٹ ورکی جی او نہ ملک نصیر تا دا سپتشتا چیزا اما آلریڈی 16 ایف آئی آر کے ضمانت ہوشو او زی پس پرے فدر گرفتار کرے ہم
د پختون کمی جرګی مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې دوی په جمرود کې د ملک نصیر رخصت کولو لپاره مظاهره وکړه او مستقل پرلت لپاره هم تیار نیسی
باب خیبر په مقام باندې احتجاجي غونډه وه او مطالبه دا وکړه کوم چې د بیات بازیاب کړی شي ځکه چې څومره کې سونه یو هغه کې خو پېښ شوی وو ټولو کې ضمانتونه شوي وو په دا نه په راتلونکي پیر کې چې کوم دی یو مستقل احتجاجي درنې بندوبست کېږي او انشاءالله چې خلک به راوځي پکې ډېر
د ملک نصر کوکی خیل د بیا گرفتارۍ په هکله حکومتي چارواکو او پولیسو لاسنه دی ویلي ملک نصر کوکی خیل تیر کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه پولیسو د خیبر ضلع جمرود نه گرفتار کړی وو ملک نصر کوک خیل باندې تیر کال اگست کې په جمرود کې د کډوالو یو غونډې ته د ریاست زد ویناو په تور او په اکتوبر کې د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا را جوړ شوې د پښتنو کامی جرګې د ملاتړ او د جرګې ته د ځمکې ورکول په تور یو شمیر اف آی آرونه درج شوي وو چې د ترګرۍ او قتل دفې هم پکې شامل وې. خو بیا ملک نصر کوکخیل په خپله او ځایي قومي مشرانو په ده باندې لګول شوي تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره وایي وروستیو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان مشالو ته ویلي چې له ضلعي انتظامیو سره په مستقل رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری بشپړې کړي دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 نیټې پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سیندونو خړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ڈی ایم اے په خبره په صوبې کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلي دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبہ کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم ای وای بارانونو لوجه خیبر پختونخوا کې نه کسان جوړ شوې دي. د پی ڈی ایم ای ویان انور شہزاد په دې بابله مشال لیډو ته ویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فندونه اړوند ځلې انتظامیو ته ورکړل شوې دي.
د باران لوجه تر دې دمه د پی ڈی ایم ای رپورت تر مخه نه کسان جوړ شوې دي. د بارانونو په وجه د ودانو ته هم ځان رسیدلې دي چې پکې یو کم دیش کورونه ستنه نقصان رسیدلې دي. پی ڈی ایم ای او ټول ځلې انتظامی په کلکه رابطه تکه دا چې څه قسمه بد پیښه وی غي نه مخکې چې کوم دی نو ټول مشندري چمتو ساتلې شوې ده. دا مونسون په لړ کې ټول ډیسټریکټ اډمنستریشن ته امدادي سامان هم رسول شوی دی او چې کوم امدادي فندونه دي هغه هم.
دا موسمیت محکمه وای راتلونکي ولسم جولای پورې د غړول تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم. نو باید ولس احتیاط وکړي په خصوص دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسيږي او یا کورونه او ودانې کچا او کمزور دي او کم چې پدې ورځو غرایز سیمه ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې د نوم دا الرټ جاری کړی دا مختلف موته ریسکیو او پی ډی ایم وغیرہ هم دا لیکلې دا پدې کې به زه په ځای چې د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې باراندې او تیز باران امکان هم پکې شته او دا د تیز باران په وجه باندې چې د خوړنو کې او پسندونو کې دا په اوم زیاتې دي شي لکه زنه زینو کې سیلا بي صورت حال هم پیدا کړي شي. او بل دا چې هواګانې بالکل سره به تیزې چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او زه په ځای باندې
دا قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم تر مخه د 25 جون نه شروع شوې بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شوخه 30 کسان مړ کړي او یوش میرنور جوړ کړی دی. دا ډول د 500 پورې ودانې او کورونه هم لنګ کړی دی. بلخ ټوله صوبې کې ځلې انتظامیو لخوا سندونو او خړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لری کولو عملیات هم پیل شوې دي او د سندونو خړونو په حدودو کې چکم دکانونه هوټلې ودانې او مارکیټونه جوړ دي. د هغې د لری کولو او راورزولو عملیات په ټوله صوبې کې دوامدار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د منځنۍ کورمې د ځینو کلو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشتوالي له وجې شکایت کوي. دوی وايي په سیمه کې او هم له وطن د باندې خپلوانو ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخو چارواکي د ځایي خلکو ستونزې منی خو وايي چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مخابراتي نظام د خواري لپاره کار نشي کېدی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د منځنۍ کورمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرول لپاره د غامونه پورته کړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ٹی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته خو په منځنی کورما کې ډېره علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نه لري. چمکني زیاتوي په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغه ته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې، خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوی دی.
دا مطلب مو کوو چې رموته د سیګنل کوم مسله ده داخل کی د سیګنل کوم ټاور لګیدلې دي، خو چې کله یې مو خلک احتجاج بوندې روشي نه هغه یا څلور ګنټې کولو کی یا دوه ګنټې کولو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربته نه کیږي، مو سره د مرانه مرسلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس وی وایلس استفاده اخستله، خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې حزب له ذریعہ نشته. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو، خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ کېدلو پس هغه هر څه وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې په کې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو په سر باندې کار هم پیل شو، خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال رډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي، خو داسې ونه شول او دورنه لا هم محروم دي.
حکومت د خیبر ولا سیګنال زمون خاص جوداري سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندرنګي بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي. ربيته د پاره د ډېر زیات مشکلات مونږ ته، بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندرنګي اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه ته ډېر زیات تکلیفات دي. همدې سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای.
بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړه، خو چا ور باندې خپل دریزه نه کړو. البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکني پر دریو علاقو ستنې تر لګیدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کارو درېدلې، نور سره ځواب نه و. اورته دومره اول چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولاپمنٹ منامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول، نو هغوی پر دغه خ جواب درکولې شي. تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې، نو هغه ته وویل چې پسمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکلل شي زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې. اورگزی زیاتوی په لنډو وختو کې پر دغه پروژه بیا کار پلول بورته ګران وی، ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ، څنګه کې مرغې چې نه واتین دوه مو خو د بد مرغه د دوړو سایټونو کې ځکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې، کار مو جاری ونه ساتل شو. اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و، نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو، خو به هر حال پر اتلون کې وخت کې ځکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورټ وی او د ایڈمنیسټریشن سکیورټی فورسز طرف نه سپورټ وی، نو بیا ر باندې کار ممکن دی څه وشي.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده، چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي، چې د هغې یو وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملدارې نه ده پاتې شوي، بل هغلته موجود کامی او ذاتی شخړې هم پر لار کې ورته خندان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. که څه هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالېدلو د ترکې په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي، خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رانا احساس.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې کې دونکو دی لن خبرونه بدرته وره. نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د امن پاتسون په نوم غونډه وشوه چې ورته د ګوندونو مخکښ سیاستوالان فعالان کاروباریان او ګڼ ولسي غړي ورغلي ول. د باجوړ د سوداګرو ټولنې په همدې مناسبت په ټوله ضلع کې کار بندیز اعلان کړی و. پاتسون د په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فی سیاستوال او پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید ویل پریکړه کړې چې د باجوړ پر خوره هیڅ جنگ او ټوپک نه مني او نه هم د عسکري اپریشن منلو ته تیار دي. د باجوړ د ښار امن پاتسون ته په ویناو کې د یو شمېر نورو ګوندونو سیاستوالو هم د امن لپاره د مضبوط غږ اوچتولو پر خبره ټینګار وکړ. بلخوا د پاکستان حکومت اپوز وایي چې د وسلوالو ختمولو لپاره یې د هغوی پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا عبدالرحمن ویلي د خیبر پختونخوا د نامنای پر مسله د خبرو لپاره باید ګڼ ګوندیزه غونډه جوړه شي. نوموړي چې د جولای پر 12 د پیښور په مفتي محمود مرکز کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې صوبه کې نامنی تر بل هر وخت زیاته شوې او وسلوال له خلکو باج اخلي. نوموړي ترګرای په ضد پاکستان پر تګلاره نیوکې وکړي. د 2014 زیږدیز په ډسمبر کې د پیښور پر آرمی پولیس کل تر وسلوال بردوسته د پاکستان سیاسي ګوندونو په یوه ګډه غونډه کې ترګرای پر ضد د کامی اکشن پلان منظور کړ و. خو ځینې سیاستوال شکایت لري چې پر هغه پلان لازم عمل ونه شو. د خیبر د یو قومي مشر ملک نصیر خیل نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي موکل له 13 ورځو راهیسې غیب دی او دته هیڅ معلومات نشته چې پولیسو چرته په کومه مقدمه کې بندي کړی دی. اډوکیټ جنید خان وزیر د جولای پر 12 مشاله ویته ویل چې د ملک کوکی خیل پر ضد در شو ټولو اف آی آرونو کې د ضمانتونه شوي دي. خو د جون پر 13 د اټک پولیسو بیرته نیولې او درک یې نه ورخی. ملک نصیر کوکی خیل له 2024 زیږدیز د دسمبر پر 23 د جمهوریت پولیسو د ریاست ضد ویناو په تور گرفتار کړی و. او د جرمنی د مالی وزیر لارس کلینګ بایل د جولای پر 13 وویل ک واشنگتن د دوه اړخیز تجارت په لړ کې عادلانه چلند ونه کړ نو اروپا ټولنه به اړ شي چې د امریکا د ګمرکي تعرفو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع تر ازو د غلام خان پر لار د بارډونکو لارې او لوی موټرو یو شمېر ډرایوران شکایت کوي چې د هغه لارې د تلکېدو له وجې د تلکېدو له ورځې به تر دې وخته د لارې خلاصولو ته په تمه دي. خو او د خپل په خپلو گاډو کې شپې تیروي. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد په مخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت د ناصرګنده دلایلو له مخې د جون له 29 راهیسې تړلې ده. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډېری ورانو خپل په بیلابیلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډېری وران چې څو ورځې انتظار ستړي کړي د دواړو خواوو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر دی د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډېری ورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته ویل
مخته چې دی بیا بخي ځان ځکه چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر بارډر مرسولي. اوس دا 12 ورځې کیږي چې بارډر بند دی. واس چې څه خرچې ملارلې د غم وخوړي دا غ معلومات مونږ کیږي چې دا بارډر خلاصيږي که په خرلڅې وي. سو په خرلڅې مال ولاګان دغه سی یو کراوای چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نه جګي.
زما د لوړ دوړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورت سره د نور دا زور زیاتې کدا لور نه کاغذ لور نه دا نه کوي دا د سیاسي نه غني دا مونږ ته دی یو ځو بل ځای تلک نه دی. نن دا گیټ بند نه نن هغه بند په کار دا چې مونږ ته سہولتونه برابر کړي چې مونږ احترام وکړي چې مونږ په دې ترانسپورت باندې دا ملکونه روان دي. مونږ دوی ته غالي دانې راچلو مونږ دلته دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړی دي. مونږ دوی ته شوګيري تیرو خو برعکس متاسفانه چې مونږ سره هغه چلند نه کیږي. کوم اساس دې مونږه زړه دا نړیوال اصول هغه چلند مونږ سره نه کیږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکو وی بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځونه نه پسند کوي. همدار از د غلام خان په سیمه کې د لارې لبندیدو حق کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځنی کاروبار بوختي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان ویل
یو غلیارې ته روان و. هغه مال ولاوی چې وار په نه در کومه بيخي توس حق نه لروي مو مال درته بار کړای مرام شاته مرام شانه بي توس وروي هغه ته متنه یو ته پیسې نه در کو زیاتې پندغه کریا درته وړي مو ګورته چې سدلای مال دی مو خو داسې نشو کړای چې سدلای مال ته بیا په بل خوا درته وکړو دا کی بس نو وس پور ویلوړ یو
منګ ما ورزه مخه 15000 او 60000 د 3000 سودا کی د اوس ان ورزه 0 روپیه سودا من کیږي زکه دغه د لار د موټر رزي ډوران دی منشان دی ګمبر کول مامورین پانډیان ټول دی ګمرک تر رزي دی خو دی خلار دکاندارانو ټول پمپو باندې تغییر کړي هرڅ باندې تغییر کړي د غلار
بلوری ته زوی مسولین هم د غلام خان د ترانزیتی لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښ نه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی وویل
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو اتاق چې موږ یې پاکستان سره لرو په دې اکړه باندې هڅه وکړي او دا هڅې د نتیجې ته ورسیږي سره چې د لارو په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او موږ سوداګرو ته دې خواته او سوداګرو ته یو سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسیږي.
یاد دیوی غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه ورسته دریمه مهمه اولند ترانزیتی لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری زو ټکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځله مخکې هم په اوږدو تړل شوی خو سوداګر بیا د خوندیتوب واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بودی.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو دردون کو د ملکن ډیویژن کمشنر 13 جون میاش د سواد پسین کې د دیالس سیلانیانو د ډوبیدو اړوند خپل پلټنیز رپورت د خبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. پر رپورت کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوې دي چې خپل کار په سمه توګه نو کړی او لوجې د جون 18 مه هغه پیخه رامسته شو. پر رپورت کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه شوې دي چې د سواد سین له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکو او سیلانیان څنګه محفوظ باید وساتل شي. د چارو ځینې شرون کې وایي چې واځي د پیخي پلټنې کافي نه دي بلکې حکومت باید د سواد سین حدبندي وکړي او خپل ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابله لپاره چمتو ساتي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سین کې د 1400 سیلانیانو د بيدو درش پیته مخونو باندې رپورت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ته وړاندې کړي. رپورت کې ویل شوی چې د جون په 28 نیټه د سواد په سین کې سیلاب کې ګیر 1400 تنانو مړو زموارو کې ځیلني انتظامیا د سیلابونو خبرداري ورکونکو ادارې اریګیشن بیړني حالاتو کې مرسته ورکونکو اداره ریسکیو یو یو دوه دوه شامل دي. د ترڅنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورت کې ویل شوی چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیس سره د رابطو نشواله هم ده. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکونکو ادارې ریسکیو یو یو دوه سره په سیلابونو کې متاثر خلک هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورت کې دا هم ویل شوی چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانې دي او دغه لوجې د اوبو لارې بدلې شوې. په دغه ترڅ کې ځلې انتظامي ورسته شپک سوا دوه تیا کینه لازمه کې د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي. یو سل ویش ودانې تړلې شوې او اتلس سوا سلور او یا کینه لازمکه باندې آبادی ناقانونه ګرځولای شوې چې دغه د اوبو لارې نیولې. رپورت کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجویزونه هم وړاندې کړی شوې. په دغه رپورت د سواد خبريال سید شهاب الدین وای چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوي خو مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانی داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه ده اچولې چې تر څو پورې دا سین دوانه طرف ته محفوظ شوی نه وي د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهاله کیږي د دې متعلقه ادارې دی اغه خپل ذمہاریان نه پیژندلی. نو داسې قسمه کسل کمیټیانی جوړی شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې تراشي خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېده.
خبريال سید شهاب الدین زیاتوی چې هر کال د سواد په سین کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي نو د سواد ولس په مشوره دی عملی ګامونه پورته کړي.
په کار دار چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي. ځای په ځای بورډونه ولګول شي, ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي, د په ځای په ځای باندې دغه ولګي, د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغه ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړی شي. نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي او کچري صرف انکوائری کمیټي جوړ شي, اعلان وشي نو عوام به هم مطمئن نشي زکه چې د عوامو نقصان شوی دی هغه په دې خبرو نشي مطمئن کېده.
صوبای حکومت ته په ریپورت کې وړاندیزونه شوی چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه تده نوي مشینري ورکړي، د سارن لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکولو لپاره اوزار ساتل هم ضروری دي. ریپورت کې دا هم ویل شوی چې صوبای حکومت به د سیلاب متاثر خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو یو دوه ته صدرې او یو کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارن مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکولو لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. د کوټې د ترګرای زده ادارت د جولای پر 3 د بلوچستان والی کمیټه د مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ په ګډون شپږ کسان د لس ورځو پرمان پولیسو ته وسپارل. تر دې مخکې له جنوبي وزیرستان د کمی سملای د پخوانی غړی علي وزیر تر څنګ د خیبر ولسی جرګې د مشر ملک نصیر کو خیل چې د دوړ د پاکستان په بند کې د محل په زینو کزو کې تر زمارتون ورسته پولیسو په یوش مر نورو کیسونو کې گرفتار کړی. دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د اسیرو سیاسي او بشري حقوقو فعالانو د خوشی کولو لپاره موثر غږ پورته کوي او کنه. دا به د غلام غوث په دې رپورت کې وورو.
د جولای په اتمه د کوټي د ترګری عزت عدالت کې د پېښی پر مهال پولیسو د بلوچ د یووالي د کمیټې د مشري مهرنګ بلوچ په شمول د یاد تنظیم د شپږو غړو غریبتاري په داسې مقدمو کې وښودله چې درې میاشتې مخکې پرې جوړې شوې دي. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعال او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر وکیلانو چې کله په ضمانت د یو عدالت لخوا د هغه د خوشي کولو امر ترلاسه کړي، نو د سند صوبې پولیسو په نورو مقدمو کې د هغه غریبتاري خودلی دا. او د تیر کال 2023 د اگست د درېمې نیټې نه هغه د بیلابیلو مقدمو په اساس په بیلابیلو زندانونو کې ساتل شوی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ سره تړاو لرونکي د خیبر یو قبایلی مشر ملک نصیر کوکی خیل هم د 2023 د دسمبر د میاشتې نه په زندان کې دی او په بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت ترلاسه کولو باوجود تر دې دمه له زندانه نه دی راخلاص شوی. د مارنګ بلوچ او علي وزیر او ځینو نورو په اعلانو په زندان کې د ساتلو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په زندان کې دی. خدای هغه د خوشی کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوه کلونو نه ځینی لوی او ځینی واړه احتجاجونه کړی دي او دا مهال یې هم د خپل رهبر عمران خان لپاره د یو احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پرنګ لوی سیاسي ګوندونه ولی د مارنګ بلوچ، علي وزیر یا د ملک نصیر کوخیل لپاره احتجاجونه نکوي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو او د تحریک انصاف د قومي سملي د غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا تاثیر سم نه دی چې ګنی دوی د علي وزیر او نورو فعالانو لپاره आवाज نه پورته کوي.
نو دا تاثر غلط دی. په دې باندې موږ د ټولو گرفتار کسانو مطالبه کوم کا ملک نصیر دی او کا علي وزیر دی او کا مارنګ دی، ټولو ته پر زموږ هم د یو आवाज دی کوم واچ نه دی عمران خان د پر استعمال او فلور دا فلور اف د هاوس بم زده خبره کوم ان شاء الله د ظلم خلاف کوم خاموش نه پاتې دی.
شینون کې بیا په دې نظر دی چې لوی سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د اقتدار ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي، نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو په زورونو زیات عکس العمل نه ظاهروي. خو اوس پښتنه دا ده چې د پښتنو یا بلوچانو ملت پال سیاسي ګوندونه او تنظیمونه ولی په موثر ډول د بندیانو راخوشي کولو لپاره आवाज نه پورته کوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په جواب کې وایي
کتا سو ګوري نړدی مشر چکم دې منظور پښتین هغه تیر تقریبا یو کال راځي بالکل د اکتوبر کې چکم غونډه شو وا دا غنه په دې مخ باندې هغه انډر ګراوند دی نشته چې هغه میدان ته ناراضي نو دغه شان داغې د غړي چکم دي نو هغه کلا په یو سانګ کې نیو کلا په بل سانګ کې نی او هغه د ریاست نه زیات چکم دې نو باغې کې دا خلک ته چې هغه په نور سیاسي ګوندونو باندې اټکونه کوي خصوصا د عوامي نشتل ګوند سره غي داسې دي په مهاجرای کې دي په دې وجه دلته کې دا خلق په جیل کې دی دی په جیلونو کې دی دی سره ظلم کیږي په دې کې څه شک نشته او خوده دی د پاره منظم आवाज چې ټول واله هم څوک نشته دا شند مارنګ خوده رخکاره خبره ده او خوده بلوچ ولس خلاف چې کوم ظلم دی دا غي خلاف आवाज چته خو پاري کې غلا کامیاب شي نه
په ملک نصیر کوکی خیل علی وزیر او مارنګ بلوچ د ریاست زد ویناو او ریاستی پالیسي او باندې د نیوکو په اساس بیلابیل مقدمه جوړی شوی د پیښور د جرنالیزم څنګه استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وای چې کوم سیاستوالان یا فعالان په ریاستی پالیسي او نیوکی کوي نو هغه د دا ډول تورونو سره مخ کیږي او په پاکستان کې دا رجحان مخ په زیاتېدو دی
بالکل د بلوچ یکجہتی کونسل سره سره د پی ٹی ایم خلق یا داسې نور ټول فعالان حکومت دی ایکټیویستان چې کوم په د ملک خپلو خپلو طبقو دپاره یا خپلو خپلو خلکو دپاره یو مبارزه پیل کوي خاص کر هغه ایکټیویستان چې کوم خپله مبارزه امن دپاره پیل کوي او خپل قومونه او خپل خلق بچي هغه خلق د ریاست په ضد دي دا مغه سے فتوا دا لکه څنګه او خلکو بنے ٹیررزم یا غدار فتوا لاگی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په دې وروستیو کې د 2023 کال د بشری سرغړونو پر راپور کې د پښتون تحفظ مومنت او نورو فعالانو په بندي کولو او د هغوی په زورونو په خپل کلینی راپور کې نیوکی کړی وي او د ریاست په دې پالیسي د اندېښنو سرګندونه کړی و خو په پالانو د ثبت شویو مقدمو په اسنادو کې پولیسو او سرکاري وکیلانو د پاکستان د آئین او د قانون د نقطو حوالې ورکړي دي چې پکې دریس خپل کړي چې په علي وزیر مارنګ بلوچ او نورو پالانو د ریاستی قوانینو لاندې مقدمه درج شوې دي او د قانون مطابق هغوی نیولې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر نهمه د سوات په سیدو شریف فروتون کې د جنسي تیري او ښکار کسانو د درملنې او لغوي سره د نور اړوند مرستلو لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی. د چارو ځایشن کې وايي په پاکستان کې د جنسي تیري پېښې اکثر پټې ساتل کیږي چې له وجې دوی په خبره د غیزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله مند دي چې نوې پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات په سیدو شریف سنټر هسپتال کې د جنسي تیر ښکار خلکو ته مرستو ورکول لپاره د سنټر پرانستي دستوري په محل د ضلع سوات عدالتونو ججانو د پولیس اعلی چارواکو د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقوقو ټولنو نمائندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پیښې زیاتې کیږي ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکول له وجې د کیسونه پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کیږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال لري ویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او هراسمنت غنی پیخی کیږي.
جنسی هراسمنت چې کوم یو ده جنسی زیاتی چې کوم یو ده نو زیات تر خلک دا پټوي د خپل سوشل ایشوز په وجه باندې. نو زمنګا په اورال پاکستان کې د جنډر بیسډ وایلنس سنفی بنیادو پر تشدد دا غي کیسز دی الموست 28% خو مې بي چې دا 70% وي. دا ځکه 28% دا په ریکارډ باندې ځکه دي چې دا نور ریپورت کیږي نه. دا په سوشل ایشوز د معاشرتي چې کوم زمنګ کلچرل ویلیوز دي په غیر شرم د لاسه هغه راځي نه مخې ته ناراضي نه زمنګ ځکه دا کني دا به آی تھنک چې دا به 70% پلس وي.
د جنسي تیرو متاثر خلکو ته مرستو ورکولو سنټر پاړه د هسپتال انچارج ډاکټر طارق وای چې د متاثر خلکو لپاره جدا وارد جوړ کړی شوی او دا کې به متاثر خلکو ته ویډیا اسانتیاګانی ورکول کیږي.
کاغه میډیکل چیک اپ دی کاغه د پولیس دی هغه بټول دی زه ته راځي چې هغه خبره چې دی دومره سپریډ کیږي نه په معاشره کې او د هغه نورستا نور چې دی کوم میډیکل ټریټمنټ دی دغه نورستا نو هغه په مون رو په یو ځای کې چې دی نو دا ټریټمنټ دوته ملایويږي او سره د هر نمونه سره په هغه کې سایکولوژیکل ټریټمنټ دی کوم میډیکل ټریټمنټ دی او هغه کې بچی دی نو کفي ملي دا هغه د پاره بچی دی نو وومن چې دی نو هغه ورته 24/7 د شاندي چې کملي دا په دوته مون رو چې دی انډر وون روب دا سہولتونه هغه ته میسر چې دا خبره خوريږي نه او دا یو شرم چې کېږي نو دا سہولت بوتو ته چې له میسر
د دستوري مشر میلمه د سوات عدالت مشر جج ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج اسد حمید خان وو. دوی مشال لري ته ویل چې عدالت د مضبوط کیس په بنیاد مجرمانو ته سزاګانې ورکوي.
جج سره غو یو ریکارډ وي نو هغه ریکارډ نه مخکې هغه پروسیکیوشن دی انویسټیګیشن دی پری ټرایل پروسیډینګز دی بیا هغه کې نور داسې ډیر پروسیس انوالو وي نو فائنلی ما ټیبل ته چې کله ریکارډ راځي نو هغه وجنه بیا ډیر ایشوز راشي نو دی وجنه کنویکشن ریټ باندې اثر راشي. خو زویم چې لکم دا سیل جوړ شو نو دی کې دا چې دا ون ډور یو سنټر دی چې دی کې به وکټم راشي نو دلته کې هغه ته سایکولوژیکل اسیسټنس دی, میډیکو لیګل دی, هغه سټیټمنټس دی, انویسټیګیشن دی, لوکل پولیس. نو دی سنټر وجنه بدغې چې اویډنس پریزرویشن چې کوم دی دا به ډیر میننګفل شي.
پاسوات کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وکیل سمرن حکیم وایي چې د جنسي تیرو او هراسمنت متاثر خلک د ډیر مشکل نتیریږي او رسته پولیس او مقدمه هم یو لوی مشکل عمل وي. د سنټر سره متاثر خلکو ته مرستو اغستو کې اسانتیاګانی راشي.
کله چې یو د پلیشوي زنانه یا بل فرد براغه او هغه مخ کې بیا یریدو او هغه خپل کیس نشو کوله نو دا وز د دې اکټ د امپلیمنټیشن دا یو قسم وعده ده چې سټیټ ریاست او ټول قانون دانان او هیومن رائټس والا د دې زپلیشوی فرد سره ولاړ دي او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنټیشن به
د جنسي تیرو او زپلیشوی خلکو مرستو لپاره سنټر پرانستې په موقع ویل شو چې دې سنټر کې بعد د ټولې ضلع متاثر خلکو ته ګڼ شمېر اساتیاګانې چې پکې طبي مرستې, نفسیاتي ډاکټر, وکیل, پولیس او د بشري حقوقو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکول کیږي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغو عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانون چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم لاملونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. تفصیل د عظمت علي شاه په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنخکار 1,850 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنخکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزاري, 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پېښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیاتره مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي کنه, چې لامل ځنډ راځي.
چې خلک سیول نیچر ډیسپیوټ وي کریمینل کې کنورټ کې د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی او د دې لپاره مجبور کی چې دې د دې کس د خواهشاتو مطابق د دې ډیمانډز موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د جګړې قانون دی دا غي مطابق په سپیډي ټرایل کیږي روزانه په کې تاریخ وي کو وکیل د وژنې تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دوه نه مسلسل دوا تاریخونه وکیل بدل کړل داغه وکالت نامه به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې د پاره په قانون کې د خدي چې سپیډي ټرایل کیږي زر انصاف ورکړي کیږي او هغه امپلیمنت کیږي نه زمو په ملکی. د دې د پاره په دې قانون کې سیکشن 27 سی د ای ټی او پای کې د دې د وجنه دای خدي چون کې په دې کې سزاګانې سخت دي, ټریډونه سخت دي, ضمانتونه پکې نه کیږي. د دې د وجنه قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مې خدي کو یره چرته ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې تور سي چر دا د غلط داویدارې د غلط تفتیش او د جانبدارې د تفتیش د وجنه دا یو بوګس کیس جوړ شو د ملزم په جیل کې ساتل شو. سرکاري مشينري عدالتي مشينري غلط استعمال شو نو د لس سره 27 سي ټي ای لاندې د اختیار چې دغه پولیس والا له باقاعده سزا ورکي.
د جولای پړومبه نیټه د سپریم کورټ په ویب پاڼه خبر کړی چې شمیرو تر مخه په ملک کې د 55000 سیوا کې سونه د ځنډ ښکار دي. سپریم کورټ وایي چې روان کال پړومبه دریو میاشتو کې له 8000 زیات مقدمه حل کړي دي چې 3000 پکې د ځنډ ښکار مقدمه وي. علامه کې ویل شوی چې تیر دریو میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50000 نه زیات نوې مقدمه هم ترتیب شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیاتره کیسونه سیاسي وی کوم چې ترهګرۍ ضد عدالت ته واړول شي چې ورسره د کیسونو شمیر هم سیاسي او پخوانی کیسونه نور هم د ځنډ ښکار شي.
د راجستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پستې شوې دي. هغه کې کته سو ګوري د 780 په کې ډېر زیاته راغلي ده. یو غټ نقصان خدای دې عدالت ټایم ځای کیږي چې کوم اکچوال د دهشتګردي کیسز دي چې کوم دهشتګردي هغه افیکټ کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 نمبر ده او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5 مقام کې دی. په پیښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی، د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځنډ ښکار کوي. سیوا شي
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی، هغه ستینو په چټای باندې شو، هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې، نو که یو وکیل سه په بل عدالت کې مصروف دی یا هغه په نور څه وجوهاتو باندې عدالت ته نه راځي، نو دغه هم یو وجه ده چې د کیس د هندل کولو مین نو هغه د پولیس قانون هغه د پاره خپل ټایم عمر کړی چې په دومره ټایم کې تاسو تفتیش پوره کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د پولیس باندې کومې ذمہ‌داري دي، پولیس باندې کوم کارونه دي، نو هغه هم د هغې د وخت نه یا د هغې د کیپاسیټي نه ډېر زیات دي. روزانه بنیاد باندې دلته د شرګردین کېږي، دلته قانون هم ماتېږي.
د پی خبر های کورټ د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلعو په عدالتونو کې د 2,00,000 نه سیوا مقدمه د ځنډ ښکار دي. د ترګری ضد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګری ضد عدالتونو په روانو قضیو کې 99% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
دا مشال ریډیو دا
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د 13 بستریزه روغتون ودانیزې چارې بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټول هغه سیمو ته خپل خدمتونه غزوی چې خلک یې له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولی حقانی وویل
چلره پرتی دی سپین صحیدی او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، اغه ته هم موږ الټا کلینیکونه جوړ کو، رختونونه جوړ کو، نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لره مسافه کې پرته وي، د دغه دی اش تاسو ډیر مستحق وایو.
د جانخیل روغتیایی کارکونکو وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړ دو سره به د دوی په خدمتونو کې خوالې راشي.
مونږ دلته کارخه ډاکټران خدمتونه ولرو خو امکانات د مونږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن ټیټر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی
دا رختون به جوړ شي، خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې رختون د پاروي نورو رختونو کې په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسو ډاکټران غواړو او سامان غواړو. چیر ته دا رختون جوړ شي او سامان یې نوی، بل اخره کومه ګټه د جانخیل ولستانه شي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبت لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکو د ژوند لړۍ یو اسانتیاو به برخې پات شوې دي. د جانخیل اوسیدونکو د سمکنۍ او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په زینو لري پروت سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومان لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
دا مشال ریډیو ده.